ډیره مننه کوم صدیق صاحب، قدرمن اوریدونکو سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په زیاته برخه کې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو. په نننۍ مجله کې به د لیکوال او منتقد اجمل ښکلي خبرې واورئ چې پر نورو سربیره په نوې شاعرۍ کې د اخلاص پر مسله خبرې کوي.
په نوي شعر کې د شعر د پاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي، مثلا په هغه کې عاطفه ده، ورسره تخیل ده، او مفکوره د فکر ده، کېدای شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړې وي، زه فکر کوم چې هغه به با اخلاص شاعر وي.
د اجمل ښکلی مرکه او ازادي رادیوي مجله په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د زابل ولایت په څو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دښمنو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، چارواکي وایي په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې څه کم 70 کسان وژل شوي دي. د کندوز سرپرست والی وایي دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی. او د اردن مقامات وایي مرکز عمان ته نږدې دی او پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل: د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم 70 کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ازادي راډیو ته ویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده.
د دوی جنگ د تیرو درې ورځو راهیسې په خاکي افغان ارغنداب د دغه جنگ لړۍ تر دای شوپان ولسوالۍ تر چینارو او همدارنګه داوځي او منطقو پورې ورسېدله.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندویانو هم د زابل جګړه تایید کړې ده او وایي چې تر دې دمه له دواړو خواو څخه 80 وسلوال وژل شوی دي. د ملا اختر محمد منصور ډله وایي په زابل کې دایش د دوی لسیالې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملا محمد رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالی مرسته ورکوي. د کندوز سرپرست والی وایي دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی، خو د حمدالله دانشی په خبره د کندوز ښار له څو اړخیزو حملو سره مخامخ نه دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ویل: د وای جګړه دا مهال په دشتارچی ولسوالۍ کې روانه ده. د ښار په مرکز کې د خدای په فضل سره امنیت ښه دی. په امام صاحب ولسوالۍ کې هم جګړه نسته، خو د دشمنانو یو اندازه بیا راغونسوي چې بیا هم د اندېښنې وړ نه ده. تر دې مخکې راپورونه کې ولسی وو چې د دولت وسلوال مخالفین په امام صاحب ولسوالۍ کې راغونسوي او د دې ولسوالۍ پر مرکز د پراخ برید پلان لري. د کندهار د ملي امنیت ریاست درې کسان په تروریستي بریدونو کې د لاسلرولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ولسیبي چې د درې کسانو چې یوې د کندهار او دوی د زابل اوسیدونکو دي په بمی حمله او بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاسترلود. د اعلامیه لمخې له نیول شوو کسانو سره وسله او مهمات هم نیول شوی دي. وسلوال طالبانو او یا د حکومت کومې بلې وسلوالې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سویډن د کډوالو د سافت او راجستر اداره وای په 13 یوه اونۍ کې 4300 او 3000 افغانان سفت کړي دي. سویډنی چارواکي وای په لومړی قدم کې افغانان او ورپسې د سوریه او عراق اتباو چې دوی 13 اونۍ سافت او راجستر کړي دي. د سویډن د کډوالو د سافت او راجستر د ادارې د راپور لمخې د دوه افغانانو لړلې څخه شاوخوا 3000 کسان کموم ردی چې له کورنۍ پرته د هیواد رسیدلې دي. اخوا بیا د ناروې د مهاجرت د سافت او راجستر دراوی په 13 یوه اونۍ کې 2500 کډواله ثبت کړي دي چې له دې جملې څخه 900 افغانان دي. بیا هم شرح لست: د اردن مقامات وای مرکز امان ته نږدې د یو پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د روزنې په یو مرکز کې پرون دی و اردني پولیس په ډزو کې دوه امریکایي روزونکي، د جنوبي افریقا یو پوځي روزونکي او دوه اردنیان وژل شوی دي. برید کوونکي بیا د روزنې د مرکز د نورو پولیس لخوا په ډزو وژل شوی دی. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د اردن حکومت ویلي حمله کوونکي د دې هیواد د پولیسو یو لورتبه افسر و. اردن وای د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ټاکل سوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د شخړې د حل په هدف د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ ویانا ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای جان کیری به د رواني نومبر میاشتې په 14 ویانا ته سفر وکړي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې ترڅنګ د اولسو هیوادونو استازي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. امریکایي مقامات وای د سوریې د حکومت او د ولسمشر بشار الاسد د وسلوالو مخالفینو استازي به په دې خبرو کې ونډه نه لري. د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوې کښتۍ کې 315 کډوال وموندل. د فرانسې خبري اژانس د یوناني چارواکو په حواله وای چې دا کسان د یوې کښتۍ څخه چې ساحل ته وتلې وه ژغورل سوي دي. د یونان رسنۍ ویلي هر کډوال قاچاقوړونکو ته 3000 یورو ورکړي وې چې لیبوس ساحل ته یې ورسوي. د یونان لیسبوس ټاپو د مدیترانې سمندر لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د روان سو کډوالو اساسي تمځای ګڼل کیږي. او د ایران په شمال کې پرون د ازري ماشومان لپاره د وی مشهور ټلویزیوني خبرونې پر ضد پراخ اعتراضونه وسول. مظاهره چانو د دې خبرونې یو برخه چې په وار وار پکې یو ازري ماشوم د تشناب وبو د غاښونو د برسول پر محل شودل سوی نژادي سپکاوی او دروغ بلل دي. راپورونه وایي چې دا مظاهره په تبریز، اورومیا او زنجان ښارونو کې چې اکثریت اوسیدونکي ازري دي وسوي. د ایران په شمالي شهر تبریز کې مظاهره چانو له حکومت وغوښتل چې د ازریانو پر ضد نژادي تبعیض بند کړي. اخوا د ایران د اسلامي جمهوریت د نشراتو د ادارې مشر محمد سرفرازی ویلي د ماشومانو د خبرونه بند سوي ده او نوموړي د دې خبرونې د ځینو صحنو له امله بخښنه غوښتې ده. د خبرونو پای.
زمون غاګله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې میادونه وکړه د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجله د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو لغه مخکې د زابل ولایت په لکتر لګه درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د زابل ولایتي مقامات او د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول ویندویان دا جګړه تاییدوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې له دواړو خواوو څخه اتیا وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبان ادعا کوي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې مسؤول دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د زابل د والی وایند وای د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل جګړه له څو ورځو را پدې خوا په ارغنداب د چوپان او خاک افغان ولسوالیو کې دوام لري.
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله د ډلې نه 3 نفر وژلې دي، 3 ژوندي نیولې دي، ثقيله سلاوي دي، د شکه د اشتد دود همدارنګه پیتاګان دي او لینکروزر دي زمتن نیولې دي. او منصور دادولات د اختر محمد منصور دینه بیا 4 نفر ور وژلې وو.
د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ویان ملا عبدالمنان نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زابل په درې ولسوالیو کې جګړه تایید کړه او د ملا اختر محمد منصور ډلې تورن کړ چې د سیمې د استخباراتو ملاتړ ورسره ده.
دا عملی ټول د محمد منصور چې نوې المونی ځان ټاکلې دغه د طرفدارانو د خوا څخه دا زره کوم په ملاتړ باندې چې په دې کې د ایران د سپاه دوه مشاورین ورسره دي چې په میلیونونو پیسې د دې لپاره وته ورکړي وي. دا جنګ دوی شروع کړی دی. عملیات شروع ولا تقریبا پرون د دوی ډېر مړي پاتې شوي دي. وزن په میدان جنګ په میدان کې راته دي.
د طالبانو د دوړو ډلو ویندویان وایي په روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملا اختر محمد منصور د ډلې یو لوړ رتبه قومندان د نوم نه خودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د دوی په خلاف منصور داد الله جنگيږي چې د شاوخوا 400 ازبک وسلوال ملاتړ ورسره ده. د غیرچنی ویلي د بهرني وسلوال د داعش دی او داعش په زابل کې د منصور داد الله په طرف ده. خو ملا عبدالمنان نیازی دا خبره نه مني او خبرداري ورکړي چې په ټول افغانستان کې به د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو پلویانو د فعالیت مخاوني سي. د ملا عمر دمړینې لته ادروستا ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو د طالبانو د کوټې شورا زیات شمیر غړو له نوموړي سره له بیعت انکار وکړ او په دې ورستیو کې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه وټاکه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت پرون وویل د ټاپی پروژې د کار د بیلول پیلول لپاره د دوی تخنیکی ناستي پیل شوې دي او په نږدې راتلونکي کې به د دې پروژې د کار د پیلول لپاره یو هررخیز تطبیقي پروګرام جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ترکمنستان ولسمشر د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم وکړ چې د دې پروژې کارونه پیل کړي. ټاپی هغه پروژه ده چې د ترکمنستان د گاز غنی زیرمه د طبی گاز غنی زیرمه د افغانستان لاره پاکستان او هند تب کې انتقالیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه د افغانستان او سیمه د اقتصاد او سولې او ثبات لپاره مهمه بولی. خو راځي له خلکو واورو چې دوی د پروژې په اړه څه نظر لري. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریالانو د ازادۍ رادیو مایکروفون دوی ته وروړی او همدا سوالې ترې پوښتلای.
تاسو له پیغامونو نه
پروژې امنیت خو ډیر ښه کار دی او ډیر د غلری کانه چې ګیس د غراج تیر شي د برق د غي افغانستان ډیر مخکې زی او ډیر په بری زی او دا ډیر ښه پروژه ده چې دا برابر شي. افغانستان د پاره دومره امنیت لري چې زمونږ د افغانستان خلک به خارج ته نه ځي، همدلته به ورته کار برابر شي، همدلته به دا زمینه ورته برابره شي چې د خپل وطن کې کار وکړي او دا وطن مخکې بوزي.
دا د افغانستان دپاره دومره امنیت لري چې مطلب په تاریخ کې ساری نشته او د دې په باره کې چې موږ د ټول ملت ټول افغانانو د دې د افتخار سي او د دې دپاره
قدر منوریدونکو د کابل خاری او شمیر خاریان و چې د افغانستان للارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپلاین د لیک د پروژې پر اهمیت له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام هم وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اجمل انت غوښ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ګڼو لویدیز ورسپانو په طالبانو کې د ملا محمد رسول اخون په مشرۍ د یوې نوې ډلې په جوړېدو لیکنې کړې. د طالبانو څخه د دې بیلې شوې ډلې مشر ملا محمد رسول اخون په وروستیو کې د هرات په زیرکو سیمه کې وغونډه جوړه کړې وه چې پکې پر خپل سیال ملا اختر محمد منصور سخت انتقادونه وکړل. په دې لړ کې د نیویارک ټایمز ورسپانې د سولې او د ښځو د حقونو څخه د دې ډلې په ملاتړ باندې لیکنه کړې. نیویارک ټایمز وایي د طالبانو څخه یوې نوې بیلې شوې ډلې د یکشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره چمتو دي او همدارنګه دوی ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي. دا خبره نیویارک ټایمز د طالبانو څخه د جلاس شوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی له خولې کړې. ورسپاڼه وایي د طالبانو دا نوې ډله تېره اونۍ په فرا کې د یو شمېر طالب مشرانو له غونډې را جوړه شوه، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په ټول افغانستان کې څومره ملاتړي لري. واشنگټن پوسټ ورسپاڼې بیا د افغانستان په جنوب کې د برمته شوو 2000 ټبرو د وژنې مسله یاده کړې. په ریپورت کې راغلي د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د 4 سړیو 3 ښځو او 1000 ماشوم مړي چې سرونه یې پرې شوي. واشنگټن پوسټ وایي دا وطن افغانان په هغه ځای کې وژل شوي چیرې چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې په خپلو کې په جنگ بوختې دي او تر اوسه یې ترمنځ نږدې 60 کسان وژل شوي. افغان ولسمشر په یوې اعلامیه کې دا وژنه په کلکو ټکو غندلې او ټاکل شوې ده چې د ملي امنیت شورا پر دې موضوع بحث وکړي. ورسپاڼې په عین حال کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول اخوند د پلویانو ترمنځ وروستیو اختلافاتو ته هم اشاره کړې ده. دا واشنگټن پوسټ په ریپورت کې د افغان چارواکو لخوا ویل شوی د اسلامي دولت په وسلواله ډلې یادایش پوری تړلې شاوخوا 400 کورنۍ په زابل ولایت کې ځای پر ځای شوې دي.
د ازادۍ رادیوي مجله Thank you.
عزت منو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد اجمل خکلی د خپل نوی کتاب ادبی زاویه په باره کې غږیږي.
کې د سیمبولونه هم موږ په شرکت کې شامل کړو چې د یو شاعر سیمبول وي او تیبه په ما شکل باندې استعمال کړي او بل معنا ته وانخلي. زه فکر نه کوم چې دا د شرکت نه وي.
لکوټي د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی فعالیتونو په باره کې د سیمینار راپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
نامتو سیاستوال، مبارز، لیکوال او ولسی مشر محمد افضل خان لالا د ورپېښ ناروغۍ له امله د 15 کلونو په عمر په حق ورسید. افضل خان لالا په 1913 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې زیږیدلی و. لوړ زده کړې د سیاست او قانون په برخه کې کړې وې. د عوامي نېشنل ګوند فعال غړی و. د باچا خان د عدم تشدد نظریه پیرو او د پښتون قومي وحدت د مفکورې ستر لارښود و. خان لالا په 1911 کال کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د مفتی محمود په مشرۍ ائتلافي حکومت کې د عوامي نېشنل ګوند وزیر و. مرحوم د خپل مبارزو په لړ کې څو کاله زندان هم تیر کړی. په 2008 میلادي کال کې یو ځل په سوات کې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی و. ټپي سو خو د ژوند تر پایه له سواته کډه ونه کړه. افضل خان لالا له څه مودې راهیسې د سږو ناروغۍ لرله. د لړم د میاشتې په لسمه یې له فاني دنیا سترګې پټې کړې. روح دې شاد وي. په میدان وردګو ولایت کې مشاعره تر سره سوه. په دې مشاعره کې چې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه، پر ځینو ادبي مسایلو بحث وسو. د مشاعرې یو تن برخوال خلیل الله وایي د مشاعرې د دغه شان غونډو جوړول او په هغو کې د شاعرانو په شعرونو کره کتنه د دوی د کار کیفیت لوړولی سي. د میدان وردګو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تیلي چې د ځوانانو د هڅونې په خاطر به هر میاشت دوه ځلې دې ته ورته غونډې جوړوي. سمندر پلاپکی چاپ سو. سمندر پلاپکی د ادب د ډګر د ستوري ارواشاد ګلپاچا الفت د فکرونو او نظریاتو کوچنۍ غورچان دی چې د حسیب نورمال په زیار په دې وروستیو کې په اتیا مخونو کې راټول او په وړه کچه چاپ سوی دی.
په کوټه کې پښتو ادبي تړون ټولنې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف ادبی فعالیتونه د یو سیمینار په لړ کې وارزول. نور حال لکوټی زموږ همکار بارکوال میا خیل راکوي.
د کوټی لورلای ژوب کلاسفلا او پښین غندې په چمن سیمه کې هم ادبی فعالیتونه تر پخوا زیات سوي او ادبی ټولنې پکې وخت په وخت غونډې او سیمینارونه کوي. پښتو ادبی تړون هم د چمن سیمه یو ادبی ټولنه ده چې د اکتوبر پر 1 د دوو ادبی شخصیتونو پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی خدمتونو د ستاینې او قدردانۍ لپاره سیمینار جوړ کړی و. د سیمینار تالار ته تر رسیدو مخکې د غدواړو لیکوالو ته د هر کلي په دود هارونه ور په غاړه کړای سول او سیمینار په پایل کې پښتنې لونګۍ هم ور وتړل شوې. د بوري سیمې لیکوال عارف تبسم د سید خیر محمد عارف د علمي خدمتونو په اړه مقاله لیکلې وه چې پکې د هغه شاعري، فولکلور، تاریخ او تحقیقي کارونه ارزولي وو. ښاغلی تبسم وویل چې خیر محمد عارف د ادب په ټولو ژانرونو کې ډېر ښه کار کړی دی.
د سید خیر محمد عارف هم لکه د نورو ډیرو لیکوالو له قلم سره اول تخلیقي تړون د شاعري له لارې پیدا شوی دی. په یوه لیکوال کې د تخلیق، تحقیق، تنقید او تاریخ څېړنې صلاحیتونه په ډېر مشکل سره لیدل کېږي. یا بیا ډېر داسې لیکوال شته چې هغه په دې څلور واړه میدانونو کې لیکل کوي. په یوه نه یوه میدان کې یې د هنر او د جوهر نیمګړتیاوې راپرسېره شي. خو نن چې زه دلته کوم شخصیت ذکر کوم، هغه په دې څلور واړو میدانونو کې لیکل کوي، خو د خپل تخلیقي جوهر او تحقیقي هنر پتالس یار څو کار څه تللی دي او وړاندې کړي دي. هغه نه یوازې د تخلیق او تحقیق تقاضې پوره کړي دي، بلکې په دې میدانونو کې د یو مکمل او نوي اضافې په توګه منل شوي دي. زموږ دې تخلیقات چې شاعري کړې ده، نو یوازې ردیف کافیه او بهر په یو بل نه دي سره پرله پورې کړي، بلکې د دوی شاعري رجحان سازه پاتې شوې ده. تحقیق په میدان کې زموږ دې محقق یوازې معلومات نه دي راغونډ کړي، بلکې هر څه چې راغونډ کړي دي د هغه تجزیه یې کړې ده او له نوو اضافو سره یې وړاندې کړي دي. همدغسې چې زموږ دې نکات کله په تنقید قلم پورې کړي دي، نو هغه د هغه تر تنقید لاندې چې هر څوک راغلی دي د هغه د فکر او فن مخفي اړخونه را برسېره کړي دي.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال د پوهان سیال کاکړ پاړه لیکلې مقاله کې د هغه د فولکلور راټولونې پر پښتو لهجو او لیکدود باندې ادبی کار وستایه. جاوید اقبال وویل پوهان سیال کاکړ یو اجنای شخصیت و چې په سهیلي پښتونخوا کې په فولکلور راټولونه کار پیل کړی او په داسې وخت کې پښتو ته خدمت کاوه چې په دې سیمه کې پښتانه لیکوال د ګوتو په شمیر وو.
پروفیسر سیال کاکړ صاحب د جنوبي پښتونخوا هغه ادیب دی چې پښتو ژبې او ادب ته ډېرې بخښنې کړې دي. په ادبي دنیا کې هغه د یو شاعر، نقاد، محقق، تذکره نگار، ماهر لسانیات او فولکلورست په حیث یو ځانګړی شناخت لري. سیال صاحب بغیر د کومې مبالغې د شلمې پیړۍ د جدید پښتو ادب هغه سر او معتبر نوم دی چې د څېړنې او کره کتنې په میدان کې لازواله کارنامې ترسره کړې دي. خصوصا د یو فولکلورست په حیث د هغه څېړنه او کره کتنه په پښتو ادب کې د سنگ میل حیثیت لري. سیال صاحب چې په زلمیتوب کې کوم علمي سفر شروع کړی و هغه تر ننه پورې جاری دی. هغه د مقدار سره سره د معیار خیال هم ساتلی دی. کوم وخت چې سیال صاحب تازه تازه د پښتو لیک او لوست شروع کړی و نو هغه وخت په جنوبي پښتونخوا کې هیڅ له اطمینان وړ ادبي کار نه و شوی.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي د سید خیر محمد عارف پر ادبي خدمتونو په لیکلې مقاله کې د هغه فولکلوري خدمتونو وستایل او ویې ویل چې هغه نه یوازې فولکلور راټول کړی بلکې پر هغه د څېړنې له نړیوالو اصولو سره څېړنه هم کړې ده. ښاغلي رفیقي وویل چې د خیر محمد عارف تر اوسه شاوخوا لس کتابونه چاپ شوي او ځینې لا ناچاپ پراته دي.
د فولکلورست په حیثیت د جناب خیر محمد عارف صاحب د شخصیت چې کوم اړخ دی هغه ډیر ځلاند او په زړه پورې اړخ دی. د اتن نارې د جناب عارف صاحب هغه په زړه پورې اثر دی چې د په دغه اثر کې د اتن پر نارو باندې ډیره په زړه پورې څېړنه کړې ده. عارف صاحب د غاړو په مورد کې بیا کوشش کړی دی چې غاړې په داسې انداز ټول کې چې هغه سټنډرډ مراعات کې کم چې د بین المللي تقاضو غوښتنې دي. عارف صاحب دغه کار د غاړو ادبي څېړنه په خپل وخت په زمان او مکان کې د ډیر ښه ارزښت وړ یو نه هېرېدونکی زیار دی. د عارف صاحب په حیثیت د یو تاریخ لیکونکي ډیر په زړه پورې خدمات دي.
پوهان سیال کاکړ تر اوسه پورې شاوخوا 50 کتابونه لیکلي چې په هغوی کې 45 یې چاپ او نور لا ناچاپ پراته دي. سیمینار ته په وینا کې پوهان سیال کاکړ وویل چې پښتانه که خپلې ژبې ته خدمت ونه کړي نو له ژبې سره به اقام هم ورک سي.
چمن ادبی تړون و ماته او زما په ملګری سید خیر محمد عارف ته یو لوی اعزاز ور وبخښی. زما بیخي وزرته نه لویږي چې په چمن کې دي زه په خپل ژوند کې دومره پرتمینه او درنه غونډه ووینم. زه دا وایم چې د پښتنو په مابین کې یو لوی تعلق چې جوړوي هغه پښتو ده. که پښتو زموږ ستاسې مابین کې نه وي نو بیا به موږ هیڅ هم نه یو او په پښتو موږ پښتانه یو. خو له بده مرغه دا چې پښتانه د دې خبرې دعویدار دي چې موږ 5000 کلن تاریخ لرو. ته دا 5000 کلن تاریخ به زه تیر سم. په تیرو 4500 کلونو کې چې موږ د پښتو ښکاره ادب لرو ډیر لږ کسان دي چې هغو و پښتو ته خدمت کړی دی. اوس دا د ځوانانو کار دی چې دا خپل ملي فرض وبولي چې دوی به دا پښتو ژوندۍ ساتي.
د سیمینار مشري استاد درویش دورانی کوله د پخپلو خبرو کې وویل چې پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف واقعا د دې حقدار لیکوال دي چې د پښتو ژبې لپاره تر 500 کلونو زیات ادبي خدمتونه یې باید وستایل سي. د دغو دواړو لیکوالو فولکلوري خدمتونو ته په اشاره سره وویل د دوی نیمګړی کار باید ځوانان بشپړ کړي او خپل پاته پاشلی فولکلور د ولس له خلو راټول کړي.
بډیر څه حاصل کړو. تعلیم به وکړو، کارخانې به راشي، ساینس به راشي، ټیکنالوژي به راشي. خو دا زموږ فوک وزډم چې دی، دا زموږ فوکلور چې دی، دا زموږ شفاهي ادبیات چې دی، دا زموږ ډېر شاعران چې د ورکېدو دي ورکېږي، دا به د موږ څه ورک شي. دا د ورکېدو شیان نه دي او که ورک شي موږ به ډېر لوی تاوان کړی. نو دا شیان سیال صاحب لګیا وو ټولولې او تر اوسه ټولوي چې څوک یې لیدلې دي. دښېنولې یو متل جنولې کې، یو غاړه جنولې کې، یو محاوره جنولې کې، دا د زموږ ژبه د ورکېدو څخه راګرځي. او عارف صاحب غاڑی ددا والا کے متلون ددا والا کے دتم غاڑی دا ٹوشیان عارف صاحب پدی کے لگاو دا ٹول عمر پدی کے لگاو اور ڈیر کار کڑی دی اور ڈیر کار ناچا پدی تو سلا مر روانو پس کاف چ تو گت باقی رو ختمیر دا جب جوندی پتا طریقہ نس پتا کے دلائی مر ملی وجود تا مر ثقافتی وجود تا رشتہ خطرہ رہا پیش اور پشتانہ دس د پیل پوش کی بدری چاہ ہس تجربہ ہس ہس پیا دینا
د سیمینار ته له ژوبه تر کوټې او پښینه پورې د اکثرو سیمو پر شاعرانو او لیکوالو برسیره د چمن سیمې عام خلک تجاران او زده کوونکي هم راغلي وو. د سیمینار دویمه برخه د شمله په نوم مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې له نورو سیمو ورته راغلي وو. اکثرو میلمنو شاعرانو ته پکې لونګۍ ور وتړل شوې او مشاعرې د شپې تر دوو بجو دوام وکړ.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د خانم نومینو کارت څنګه په خپل لومه کې گیر شو؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای شي چې وږمه رشیدی راوروي.
درې هم نومي کسان د تبت خلکو یو ولسی کیسه. ونو یو وخت په تبت کې درې کسان اوسېدل چې درې وړه جنجیا نومېدل. دا یو جنجیا د قوم مشر او خانو، دا بل ترکان او دریم جنجیا د خان نوکر. ترکان جنجیا له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ. نوکر جنجیا به همیشه ارمان کوه چې دا نجلۍ کاشکې د ده په نصیب شوې وای. دی د ترکان ناوې ته ډېر ښکته پورته کېده او خوشامنده یې ورته کولې چې آشنایي ورسره وکړي. خو هغه ډېره بیبي ښځه وه، د مخ غوندې زړه هم ښکلی و او نوکر جنجیا ته یې اجازه نه ورکوله چې دې ته هغه د چا خبره چپ قدرې وګوري. نوکر جنجیا د ترکان جنجیا د وژلو په فکر کې شو. په دې منځ کې خان جنجیا ومړ او نوکر جنجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطاني نقشه په زړه کې ورتېره شوه. ده په پټه د بودایانو د خطاطۍ زده کړه پیل کړه او چې یو څه چلونه یې زده کړل نو د بودایي لیک په یوه زړه او مرموزه بڼه یې یو لیک ولیکه او د خان مشر زوی ته یې چې اوس د پلار په ځای د قوم مشر و ورکړ او ورته ویې ویل، هغه بله ورځ په دغه لیک پیښ شوم، زه خو ورباندې بیخي پوه نه شوم، تاسې ته مې راوړ چې څه به پکې لیکلي وي. نوی خان په لیک نه پوهېده، خط یې د لوستلو لپاره خپل منشي ته ورکړ. منشي چې ولوست ویې ویل، دا د وفات شوي خان خط دی. وفات شوی خان لیکلی دی چې لمرین وروسته آسمانونو ته وختم او دلته یو لوی سرکاری مقام لرم، خو کور می چندان کور نه دی. لزوی می غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان را واستوي چې د ښکلی کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه و چې تر ګردو تکړه ترکان د خان همنومی سړی جنجیا ترکانو. ترکان یې را وغوښت او ورته ویې ویل، پلار می په بل دنیا کې کور جوړوي او ترګردو تکړه ترکانې به کار دی، دا کار به ته کوي او خامخا به بلې دنیا ته ځي. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له هیچا سره نه و. ترکان جنجیا سخت ورخطا شو، فکر یې کار پرېښود او خبرې یې له ذهنه ووتې. خو څرنګه چې ژوند ډېر شیرین شی دی نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل، خان صاحب ستا امر به ولې نه منم؟ په غبرګولې مو یې منم، خو که یو څه وخت راکړئ، یوازې و ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تند سوزولو لپاره لرګي راغونډ کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم. په اتمه ورځ به نو زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلې دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم. خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه یې ورکړه چې په ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خان را رخصت شو پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډیرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوی خط جوړ کړی او خط نوکر جنجیا موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډیر فکر وکړ، آخر دې نتیجې ته ورسېد چې دا د ده د وژلو لپاره د نوکر جنجیا دسیسه ده. ترکان جنجیا کور ته لاړ او میرمنې ته وویل یو ډیره چټی پیښه شوې ده، خان غواړي بلې دنیا ته لاړ شم او هلته د پلار ته کور جوړ کړم. ما چې پوښتنه وکړه دا ټول د نوکر جنجیا کار دی. ما خان ته نه نشوی ویلی، خو د وو ورځو اجازه مې ځینې واخیسته چې تر هغو پورې د کور د شا په پټي کې بلې دنیا ته د تلو د مراسمو بندوبست وکړم. خان ته دا نشم ویلی چې نه یې کوم، خو یو چل ورسره کیدای شي. زه او ته باید د کور د شا د بنګو په پټي کې یو لغم ووهو چې دا بل سر یې د کور د منځ کوټې ته راوتلی وي. دا کار به دواړه د شپې په تیاره کې کوو چې هیڅوک مو ونه ویني. زه به بلې دنیا ته د تلو په ورځ همدلته په لغم کې پټ شم او داسې به وښیو چې ګویا زه بلې دنیا ته لاړم. وروسته به په کراره د خلاصون یوه لاره پیدا کړو. ښځې چې دا کیسه واورېده حیرانه دریانه شوه. نوکر جنجیا ته یې له قهره وینه وایشېده. میړه ته یې وویل چې څه مې په وس کې وي هغه به وکړم چې کونډه نه شم. ښځې او میړه به هره شپه چې تیاره خپره شوه لغم کینده. په اومه شپه لغم بشپړ شو. یو سر یې د کور شاته د بنګو په پټي کې و او بل سر یې د کور خونې ته راوتلی و. دوی د لغم په سر آواره تیږه کیښوده او تیږه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ور پام نه شي. اتمه ورځ بلې دنیا ته د ترکان جنجیا د تللو ورځ راورسېده. ډولونه ډنګېدل او خان له ګڼو سپینګیرو او نوکرانو سره د ترکان د کور خواته روان و چې آسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د خان او ورسره راغلیو کسانو ډله د بنګو پټي ته تاو شوه. نوکرانو پټي ته بوټي وچلول او ترکان جنجیا ته وویل شول چې د ترکنۍ د سامان کڅوړه دی په اوږه کړي او د بوټو د ډیرې منځته دی ورشي. دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچوه. دوی د اور د لوګو ننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکان جنجیا آسمان ته ورسره خېژاوه. د نوکر جنجیا زړه دربېده چې د ترکان جنجیا چیغې سورې د هر څه ګډوډ نه کړي. نو نارې یې کړې هلی هلی ډولونه وډنګوئ، خوشحالۍ وکړئ چې ترکان جنجیا آسمان ته روانېږي او هلته زموږ وفات شوي خان ته ماڼۍ جوړوي. هلی اور بل و او لوی مخ په بره روان وه. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل، خان صاحب هغه لوګی وینې؟ هغه بر ښه ورته ځیر شئ، هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی. جنجیا ډیر چټک روان دی. خان ډیر په خوند خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي. دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شودې، کوچ، مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار یې نه و، شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړې چې د ځان انډیوالی کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ. د په ډیر ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکانۍ د سامان هماغه کڅوړۍ په اوږه وه نارې کړې، سلام، ټولو ته سلام، چیرته یاست؟ زه دادی له آسمانه راښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هر کلي لپاره دی نغرې وډنګول شي، سورنی دی وغږول شي او ډولونه دی ووهل شي. خان ترکان په ماڼۍ کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل، د وفات شوي خان د کور کار می بشپړ کړ، ډیر راباندې مهربانه اوسئ، لکه تاسو چې یاست بے حد ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډیر چاغ شوی یم صاحب. یوه ډیره لوکس ماڼۍ مې ورته جوړه کړه، تر دې ماڼۍ به لس برابره لویې وي. وفات شوی خان ډیر آسوده و او ډیر خوشحاله و، خو بس دا یو د نوکر مشکلی و. دغه یوه آرزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان لجیبه یو لیک راویست او خانته ورکړ. وی ویل صاحب دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجیر وغوښت. ورته وی ویل ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کار یې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډېر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په آسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی، زه نو ولې ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې و ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا غبل زلغوندي د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجا به هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاوی د استاد اجمل خکلی د مقالور ټولګه ده چې په دې ورستو کې علمی خپرندوی ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړی ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي خکلی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد ستړی مې
ډېر زیاته مننه.
استاد ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپل جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای بی اخلاص شاعری. راته وایسته چې له اخلاص ډک شاعری به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې له اخلاص ډک شاعری څنګه
منصب اصلا زما یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده موږ بیلابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کې دیش ضرورت وایم چې دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر لپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا په هغه کې پخپل عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل ده، مثلا ورسره کېدی شي موسیقي یو دا شکلیات هم یو برخه وي او مفکوره د فکر ده کېدی شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړی وي ټول سره یو هماهنګ وي او مس داسې سړی فاصله تر منځ ونانګیری زه فکر کوم چې هغه به بااخلاص شاعری وي. زه زما په خپل فکر باندې که سړی ډیر زیات عاطفي وي که ډیر زیات احساساتي وي زه ګومان نه کوم چې هغه دی ډیر ښه عاطفه به پیدا کی، خو ښه شعر به ورته سړی په مشکله باندې ووایي، یعنی ښه د ښه احساسات به خپل بیان کی خو ښه شعر بنې. ځکه شعر یوازې د عاطفې څرګندول نه دی بلکې فکر هم دی، یعنی مس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده، یعنی په کار ده چې د دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کېدای شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکلې دپاره د د حالت جوړ وي، ډیر ښه جوړي، ښه نثر ولیکي، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي کېدای شي د شاعرۍ باندې ډیر زحمت وباسي، ډیر تکلیف هم وباسي، بلم وکي خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نور اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وی خو کنټرول دی هم
وی بالکل
دومره برجسته نه سي چې د سړی پام تقریبا ټول هغه
خو یا نور شاعری نور ارکان یې متاثر کی
په نقاشي کې تقریبا عیناً دغه څه ده. ځینې رنگونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نور رنگونه باندې اغیز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعری کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نه شي بیا د سړی ډېر ور پام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه د سبک موضوع وه. د سب په حیثه کې دا خبره کیږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کېدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ته یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا ک یو منګ یو موضوع سو کسانو لورکو چې دی موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه ورکو هغه چې تر کومه ځای پورې ممکن وي ورکو راته ورته وایو چې دا راته ولیکه نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي همدغه تشخص همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر همدغه ته سبک وایي اوس په سبک یو بل مشخصه ده عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر و لیکوال باندې کله کله داسې کیږي چې شاعر و لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې یعنی هغه سبکونه چې د شاعر په مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره مثلا د سبک د پاره موضوع قرباني نه کی نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري یو ډول عاطفي دغه ور سره ولري تړاو ور سره ولري او یو ډول مینه خلوص ور سره ولري او کدا سي نه وي مثلا کومه په لوی لاس یو خبر نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو منفی لفاظي نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم ځکه لستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لوار فیصله وکړی شي که ظرافت وي که شوخی وي که یو خبره وي که استدلال وي که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي که هر ډول وي مثلا که هنري استدلال وي که هر ډول وي خو لستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص ستا د حیثیت ستا د شخصیت ستا د هر څه شي یو هنداره ده او که ستا د فطرت زیګر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړي نو زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښه کار ورته نه شوی او بالکل ښکاره وي همدغه شان دی ده
تر کومه د پورې د سبک پالل پکار دي که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نیسي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سي پکار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه کی ځکه ځینې ما لیدلې دي چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري ډیره هڅه دغه څه ته ایا داسې هڅه هم لازمه ده پکار ده
زه فکر کوم چې اصلاً سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د سکی دوه مخه دي یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده سټرکچرلستانو خبره هم ده چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي همدارنګه الفاظ په افکار باندې نو د افکارو له تحول سره د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي اوس دا خبره زه فکر کوم چې کوم مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي مثلا نو خيار وي کوم شاعر کوم لیکوال او هڅه وکي چې مثلا ځان د پاره لار پیدا کړي او به په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري په خپل هنر باندې کوم سبک چې د اجازه یا بل لري نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده ځکه چې یعنی یو خو مونږه که زمونږه کوشش ډیر نامعقول وي یا په داسې په سمې لار په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو نو په هغه صورت کې زه ګومان نه کوم چې دغه دی خو زه چې ورته قید کړم اصلا زه وایم که یو څوک سکی نوی هسکی لنوی حس سر باید دا اخلاص ولری بل دا دی چې هغه باید معقول وي یعنی عموما د ادبی تھیوری د نور اصول په اساس باندې دا غینه دومره دغه نوی چې سړی د ادبیاتونه بیخي وباسي یا بل دغه شان مشکل به کنی نو په هغه صورت کې ممکنه دا خده اوس کومه مثلا سبق ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټی شی دی صحیح ده یعنی دا خبره سړی مطلق ردولیم نشي داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي دا ګمان نه کوم دغه وي ممکن وي ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي که لیکوال لیکوالي کوي د ده سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د ده په ذهن باندې مسلط وي یعنی دا یو ډول جبر دی او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیا وي هغه چې مثلا تکرار هغه تکرار چې بد دی یا مثلا ډېرې داسې خواوي او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي نه شي زغملی زما دا خبرې مخاطب منی نه منی یا دغه شانتې بېلابېل عوامل نو په هغه صورت کې مونږ په خپل سب کې وخت په وخت تغیر راوستی شو خو یو خبره ده مثلا دا خو مونږ خپل سب کې تغیر راولو که مونږ په هر موضوع باندې لیکل کو نو سبک په موږ باندې عموما مسلط وي مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي که هغه به یو ډول سبک لیکي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي مثلا که د یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي هلته به بل وي نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سبک کې دا دغه پیدا کوي زغم پیدا کوي چې هغه لږ لږ او خوځیږي او خوځیږي لږ لږ د دغه وړ وي د خوځون وړ وي دغه وړ وي او ګنې په لویه کې چې د ده کوم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد. په آزادو نظمونو هم مقالې وي په کتاب کې. د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه ده ناست په زړونو. دلیل یې څه کېدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت یو ټریډیشن یو دود پاتې شوی یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموماً دودونه داسې نه وي چې سړی پې عموماً خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامېدل دي د غزل یا دود دی. نور علتونه هم لري. عموما آزاد شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویلي چې خبرې خو ډېرې دي خدا په مقفا شاعرۍ کې نه کیږي نو په هغه صورت کې یا بل دا دی چې ډېر عواطف عواطف داسې خواره واره وي د انسان په تاسو ته معلومي که نه. اوس د دې عواطفو د دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه واله شاعري. نو دوی ویلي چې راځي داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې موږ پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلی شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول خو هغه د تراکم دغې کم شو اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې روانې وي روانې نورمال روانې وي خو چې هغې ته لاس کې دي بمبې ته بیا را خوشي کې یو که نه تیز روزي. غزل دغه شانتې خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتې وي آزاد وي ته پکې ډېرې خبرې پیدا کېدی شي پیدا کولی شي خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا به ووایم چې دغه د پروه ډېرې دغه ښکاره شي عامې ښکاره شي خو که یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه را خوشي کې که نه. نو دغه یو دموالی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پرېږدي. یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم که نه سره دی چې زه ګمان نه کوم. او بل یو کار هم دی چې زموږ عامه ذهنیتونه چې ادبیات لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهېږي. ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري یعنی که سړی لرې لاړ نه شي اروپا ته لاړ نه شي په دې فروغ فروغزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتې خان لرې دا چې په فارسي کې دي د دې نه بغیر د مثلا اردو کې نون میم راشد منګل په پښتو کې دا تاسو ښه بیلګه یې لیوال صاحب ښه بیلګه د زیار صاحب خیر لږ ثقیل لغتونه استعمال کړي سره دي چې هغه خوندوره شاعري کړي مثلا دغه شانتې نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تنده ماته شي. خو دا خبره د هغه لوست د ادبیاتو د هغه لوستونکي ده چې د غزل په کمزورۍ باندې پوه وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوه وي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري. او د آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې لرو خاص باندې لرو یعنی ډېرې عامې غزلې هم لرو چې عام ذهنیتونه دغه کوي. بیا په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږ کله وایو نو بیا مونږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې دغه تغزل هومره زور پکې پیدا شي د غزل هومره زور پکې پیدا شي نو په هغه صورت کې مونږ کله کله د پیچلو کلمو نه د پیچلو موضوعاتو نه او د سمبولونو نه او د استعارو نه ډېر استفاده کوو. نو بیا دا د عام لوستونکي دپاره د دې زغم او په دې د دې په معنی باندې پوهېدل لږ سخت وي. او له بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي سمبولونه پکې وي هغه نه به ډېر عامه معنی اخلي بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنی نه لري صحیح ده. یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او په فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغومره ارزښت لري لکه غزل.
استاد تیوریک بحثونه ډېر کم ورباندې سوي دي
دا هم یو علت.
آزاد شاعري سوي ده او ډېر کلونه کې شاعران یې کوي خو بحثونه چې هغسې چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ورباندې وي کې متاسفانه نه دي ورباندې سوي. د دې دلیل څه کېدلی شي؟
او زه پم دغه وایم، یعنی دا هم هماغه علتون دي چې د یو کرکتون کې د ادبیاتو د یو کرکتون کې مخنی ولیده. البته زمونږ کرکتونه خو په مجموع کې ډیره کمزوري ده، یعنی که په دغه باندې نه د شوی په آزاد نظم باندې ډیره کرکتونه نه د شوی په غزل باندې هم نه د شوی په مقفا شاعرۍ باندې هم نه د شوی. خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کرکتون کې ذهن هم متاثر کړی دی، او یعنی په کار د چې اوس مونږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو. مثلا د یو چا شعر دی، آزاد نظم دی، یا بل دی، مثلا یا ساسو، زه فکر کوم چې په دې باندې دې باندې ډیر بحث پکار دی. اوس مونږه کړه کتنې زما د یو آزاد نظم له برداشت واخیست، او زما دا برداشت څومره معقول دی، او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا مونږه ولیکو په لیکلي شکل باندې، که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي، که هغه مثلا په مجلو کې وي، که هغه په ویبپاڼو کې وي، نو زه فکر کوم چې دا زمونږ د آزاد مضمونو له پوهاوي سره، د تفهیم سره چې لوستونکی پرې پوه شي، او همدارنګه د دغه سره د عامېدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسو چې خود دا هغه همدا دی، یعنی یو بل دا هم دی چې عموما کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري. که نه
ډېره مننه استاده. یو بحث مو د غلا او سرقت په حصه کې، د ادبي غلا او سرقت په حصه کې په دې ټولګه کې وو، یو څه د دې په حصه کې راته ووایاست، تاسو څنګه معلومولی شو چې دا غلا ده او دا نه ده؟ ځکه موږ مشترک هم څه لرو، په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات شاعران لغونه استفاده کوي، ځینې بیخي خاصی. ستاسو په نظر کوم یو ته اغلا ویلی سو، کوم یو ته نسو ویلی؟
او اصلا په دې باره کې فیصله لږه سخته ده. عموما خو موږ عمان سے تور لټه فیصله کوو، وایو پلانې غل شاعر دی که نه، یا مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېره جدي او مسؤولانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی. اوس کېدای شي هغه غلا هم کړی وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي، نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د نا غلا شوې شاعرۍ د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي پکار، په دې خاطر مسؤولانه چلن. اوس چې مونږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دا غل خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړی ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه ځنې کېږي بدلېږي. عموما مونږ چې کله ډېر دقیق شو، هغه شعرونه چې مونږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنی د یو شاعر او کله کله خو داسې وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي، سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته، د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلن د شاعرانو بیا فرق کوي. نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی پکار. خو که یو څوک راپاسي کې په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایو، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنی چې دوز مضمون دوز د هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون، خیال او مفکوره چې په نوي محل کې ورته مفکوره وي. البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی همسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول همداسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی یو بیت راواخلی، مثلا وایي چې زړه چې د تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون، او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو، یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنګونو کې، لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کوم بیا هغه نه ګڼل کیږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه، د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی. مثلا مونږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو کنه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به مونږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم مونږ په سرقت کې شامل کړو، چې د یو شاعر سمبول وي او ته بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډیره مننه استاده. یو بل څه ته چې زما پام شوی دی، موږ دغه ډیر کلونه تقریبا ډیر څه مې څه لوستي دي، د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډیرې زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي. که درته وایم بیخي په نشت شمار دي،
موږ ډېر کم وخت داسې لیدلی دي چې فرضاً د یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې بحثونه ولرو، مقالې ولرو. د دې علت څه کیدلی سي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کیږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کیږي، مقالې کوي. فرضاً د خوشحال په سبک سوای، د رحمان په سبک سوای، د حمزه په سبک هغسې چې لازمه ده بحث نه ده سوای. فرضاً په لیکوالي کې به ډېرې کمې مقالې پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي. د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ دغه کره کتونکي لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي؟
زه فکر کوم چې اصلا که اوس موږ یو مغالطه باید پیدا نه شي چې مثلا موږ که نوی معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هیر کړو، صحیح نه؟ اوس عموما موږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې موږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرې او نور نور، نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته. یعنی هماغه چې موږ په کلاسیک دوره کې ډېر پاتې شو، بیا په تیره په افغانستان کې او معاصره شاعرۍ کې موږ ډېره ښه شاعري دغه نه کړله، راونه ټوکوله، ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو. نو دا بیا یو دود پاتې شو، که څوک تیزه اخلي، که څوک موضوع کوي، که څوک څېړنه کوي، که بل کوي، نو بس په خوشحال بیا اخلي یا بیا په حمید اخلي یا بیا په بل اخلي یو بل. دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوي لاندې تیاره وي. یعنی زمان داسې یو څیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي. اوس زمنګا چې کله توپیر راشي کوم سیس کې، نو بیا ته احساسولی شي توپیر په اسانه. اوس زمان چې څومره اوس په کلاسیکي دورې دغه دی زمان دی، دا هغوی خپل دودونه دي، تقریبا خپل دودونه دي، خپل مشترکات دي. زمنګ له زمان سره هغه فرق لري. موږ د خپل زمان سره چې کله زمنګ د خپل ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتله کوو، نو اسانه راته معلومیږي چې د هغې مشخصات یا ځانګړنې څنګه دي. اوس چې په موږ معاصره دوره کې اوسیږو، نو دې دپاره بیا چې د دوی او زمنګ ترمنځ د معاصرو شاعرانو لیکوالو ادبی دودونه ډیر مشترک دي او ډیر دغه دي، توپیر یې راته ډیر سخت دی. البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک دې مثلا د شپون صاحب یا مثلا د کاروان صاحب یا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نګړیږي. څومره چې وس رسیږي او په هغې باندې غږېدل پکار دي او په هغې باندې کره کتنه پکار ده چې خلک مثلا که بیا راتلونکي کې هم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې، نو چې په دې پوه وي چې په هغه وخت کې د شپون صاحب د دغه نه سبک نه او همدارنګه د کاروان صاحب د سبک نه خلکو څه فهم څه دغه اخیسته اندازه اخیسته. البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې، زه د شپون صاحب په نثر باندې ګړېږم مثلا، یا زه د سمیم صاحب یا د زیار صاحب یا د نورو، نو زه چې دا ګړېږم دا هم زه د یو پرتلې په اساس باندې کوم. یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدی شي د هغې فکر د هغوی سبک پرتله کړم، نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه ترمنځ دي، هغه راته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون صاحب دا دغه لري، دا کمالونه لري، دا لري، دا لري، دا نه لري، صحیح شو؟ نو په هغه صورت کې امکان لري. البته زمان بیا په ټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي، نو چې ادبي دوره موږ نه وروسته شي پاتې شي، بیا موږ د هغې زمان په شرایطو کې چې زموږ زمان له شرایطو سره فرق لري، ادبي مفاهیم نور موږ بیا په اسانه باندې درکولی شو. نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې ته چې موږ ډېر پاتې یو دا هم دی. بل عموما په کلاسیکه دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو، مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو، بلکې ډېر مشترک مضامین وو. اوسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتیږي. ادبیات له ارواپوهنې سره ډېرې اړیکې پیدا کوي، ادبیات له فلسفې سره، ادبیات له سیاسي، مذهبي، تاریخ، نورو سره خوریږي، او همدارنګه شاعر هم، د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کیږي، د ده طرز هم پیچلی کیږي. نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو په چې کله د هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو، یعنی په کلاسیکه دوره کې په مسلط او اخلاقو باندې پوه شو، نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی، د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې. نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډېر پیچلی شوی دی، یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې، نو دا پیچلتیا هم یو علت دی.
کولای صاحب، دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه، د ایران د معاصرو شاعرانو پیسې کې کته وغواړي، فرضاً د سوراب پیسې،
بالکل
یو عالم
کتابونه شته،
کتابونه شته د پساب قیدلې دي، دا په معاصرو شاعرانو کې،
بالکل
چې تاسو یاد کړل د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي، وایي په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې اوسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم غوږورته وایي. زما مطلب دا و چې دې شته یو څه توجه پکار ده. یعنی ما ډیر کم داسې څلوستي دي، البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای شي د معاصر دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو کڅه ولیکل شي دوی ډیره استفاده ورنه کولای شي ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دې خواړه چې دي د دې خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه
ده زمانه ده
بالکل
ډیره مننه استاد په زحمت میکړي مننه چې راغلې او زموږ بلنه
ډیره مننه زه ډیر خوشاله شوم دا زحمت دی همیشه ډیره مننه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com